Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبرې مجلې ته راغلاست. د دې خبرونې مطالب: د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان په تړاو ځینې سخت بحثونه شته چې نن به د ناتو په غونډه کې بحث پرې وشي.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه سوي بحث وکړو.
نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه ورکوي.
د شپږ میاشتو په تیریدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
په هلمند کې د وژل شوي نوید اعظمي ورور له طالبانو عدالت غواړي.
موږ دلته څو خبرونه کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کو.
او په داسې حال کې چې د اوکراین پر پوله د روسیې تحرکات زیات شوي، ناتو پر مسکو غږ کړی چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي په نومبر میاشت کې 1 میلیون افغانانو ته مرستې رسولي. یو افغان پناه غوښتونکی په انډونیزیا کې ځان ته اور اچولی او ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک توغندیو سنبال شي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرونی وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1 میلیون کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. د ادارې پرون پر ټویټر ویلي دا مرستې د ژمي په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو وې، خو د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 11 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس ستفانسن پرون پر ټویټر لیکلی د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړې چې نجونو ته درس ورکوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو سرپرست مشر امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري.
شاوخوا 3000 کلیوالي صنفونه د سویډن کمیټې تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 1200 زده کوونکي چې 60% انجونې دي په دې صنفونو کې زده کړه کوي.
نن 15 ورځ ده چې طالبانو په یو شمیر ولایتونو کې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې څه باندې 1,240,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. یونیسف وایي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځو او نجونو کړاوونه ګاللي. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو. د پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې یو غړي محمد جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مخې ته یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ. د محمد جمعه په وینا دا پناه غوښتونکی ډېر سخت سوځېدلی او روغتون ته لیږدول شوی دی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت کړی شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي. د کامیر د هوایي شرکت بنسټګر زمری کامګار وایي چې که د هوایي ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي، دا شرکت کولی شي راتلونکې اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکند کابل ته دوی مستقیمې الوتنې وکړي. د طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی پرون پر ټویټر لیکلی چې دا خبرې د طالبانو د مشرانو او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف سره په کتنه کې وشوي. ارګاشف پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیالانو مولا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ریل پټلۍ د پروژې، د انتقالي برېښنا د قرارداد پر تمویل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر پیل خبرې وکړې. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو پرمختګ بولي، خو وایي په کار ده چې د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت وشو د علي وزیر، خو بیا هم به مونږ غواړو چې دغه یولس میاشتو انصاف چې دی دام په کار وچې ورکړی شي، چې لکه بې ځایا یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د مرکزی پارلمان غړی هم دی، د 2000 کال د دسمبر میاشتې پر 14 په کراچۍ کې په یو غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول شوی و. او روسای خبر په داسې حال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکوه د پانګونې یو آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل:
موږ دغه توغندۍ په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډول توغندۍ په سمندر کې ځای پر ځای سي، چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
د څرګندونې داسې محل کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریگا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کیږي. وروسته له دې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ پیل کړ، د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسېد.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې: کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13.1، هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.5، کندهار آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 21.5، مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.9، او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 22.8.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د لینده یا قوس لسمه ده چې د 2021 میلادي کال د دسمبر له لومړۍ سره برابره ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او قادر جلالوف د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې پوځي تړون یوه لاسته راوړنه دا وه چې په دې هیواد کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو ځواک ختم کړ. ینس ستولتنبرګ په عین حال کې وویل د افغانستان په تړاو ځینې سخت درسونه یا لوستونه شته چې نن به هم د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران بحث پرې وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحثونه پکې په پام کې دي پرون پیل شوه او نن هم دوام کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ناټو سرمنشي وایي د دغه پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ پر افغانستان هم جدي بحثونه وکړل. یانس ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې یوه کنفرانس ته وویل: وزیرانو په افغانستان کې د ناټو د 40 کلن پوځي ماموریت پر ترلاسه کړو تجربو هم تمرکز وکړ.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه سوي بحث وکړو. په تیرو 40 کلونو کې مو یوه لاسته راوړنه دا وه چې له افغانستانه مو د ناټو پر متحدانو د هر ډول تروریستي حملو مخه ونیوله. بله لاسته راوړنه مو د نړیوالو تروریستي سازمانونو کمزوري کول وه او د دې مخه نیول وه چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځاله بدل نه سي.
په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د شلو کلونو د حضور په تړاو ځینې سخت درسونه سته چې باید زده سي. د چهارشنبه په ورځ به وزیران بیا هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي.
د ناټو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناټو د څو کلونو د پوځي ماموریت په اړه ګډه ارزونه وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون پیل سوې چې نن هم دوام کوي او د نورو مسایلو تر څنګ پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې ویلي و چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناټو لپاره غموونکی خبر و. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان څه باندې 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل، ورسره په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېروزګارۍ او کډوالۍ ستونزه پراخه سوه. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون اوړ مورځ په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي ټام ویست سره پر سیاسي، اقتصادي، بشري، روغتیايي، تعلیمي او امنیتي مسایلو بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان هیات امریکایي لوري ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړ او له هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل سوې شتمني باید له کوم شرط پرته خوشې سي. د طالبانو د اعلامیې له مخې دوی له امریکایي لوري غوښتنه کړې چې د بندیزونو او تور فهرستونه باید پای ته ورسول سي او بشري مسایل له سیاسي هغو جلا کړی سي. په وروستیو کې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران او د ژمي په درشل کې بشري مرستو ته د میلیونونو کسانو د اړتیا خبرداری ورکړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼ شمیر مرستندویو بنسټونو له زیاتې غوښتنې وروسته اوس نړیوال بانک وایي هڅه کوي د افغانستان له کنګل شویو پیسو څخه 500 میلیون ډالر د هیواد ته واستوي. نړیوالو خبري اژانسونو د نړیوال بانک د یوې سرچینې له قوله لیکلي دي چې دا پیسې به د مرسته رسونکو موسسو لخوا د افغانستان خلکو ته واستول شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتلو وروسته د خوارځواکۍ کچه له هر بل وخت زیاته شوې ده. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په افغانستان کې د بېوزلۍ او مالی ناورین په اړه د نړۍ ګواښ او خلکو ته د مرستې رسونې لارې چارې یو شمېر کسانو چې په پخواني حکومت کې دولتي او غیر دولتي دندې درلودې اوس د طالبانو په راتګ سره بیکاره شوي ان تر دې چې خپل ژوند په سختیو سره تیروي.
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ خپل اولادونه وپلورل. د ډېرو کمو
فرید احمد د دولت کارکونکو دغه د 10 کلن ځوان د خپل 15 کسیزه کورنۍ مشري کوي. فرید احمد وایي شپږ میاشتې کېږي چې معاش نه دی اخیستی.
10,000 افغانۍ مې معاش و. د مامور په ډول مې کار کاوه چې تقریبا 2 میاشتې جمهوریت په دوره کې زموږ معاشونه پاتې څلور ده. شپږ میاشتې د شپږ میاشتو په تیریدو سره زموږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی. هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
په وروستیو اونیو کې نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بېوزلۍ او خوارځواکۍ په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې که نړیوال افغانستان ته پام ونه کړي لرې نه ده چې بشری ناورین رامسته شي. د خلکو اندېښنې هم د بیکاری او خوارځواکۍ له اړخه زیاتې شوې. ان تر دې چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر دولتي مامورینو د خپلو کورونو توکي هم پلورلې دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې وضعیت د کنټرول لپاره کومه روښانه تګلاره له رسنیو سره نه ده شریکه کړې. خو له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي وو چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې نړۍ د بشري مرستو بهیر له افغانستان سره نه سیاسي کوي. میوند چې د یو نادولتي موسسې کارکوونکی دی وایي 18,000 افغانۍ معاش و، خو اوس دنده لري معاش نه.
افغانستان کې اقتصادي وضعیت تر بل هر وخت ډېر خراب شوی دی. خلک په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. مهمه خبره دا ده چې اوسنی حکومت او د غرض نړیوال ادارې په افغانستان کې د کار زمینه مساعده کړي.
د ټول اندېښنو سره اوس د نړیوال بانک چې په افغانستان کې د مخکني جمهوري نظام یو ستر مالي ملاتړ و غواړي په دې برخه کې لومړی ګام پورته کړي. رویټرز او فرانسې خبری اژانسونو د نړیوال بانک د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې دغه بانک غواړي له افغانستان سره 500 میلیونه ډالره بشري مرسته وکړي. دغه اژانس لیکلي دغه پیسې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه ده چې د مرسته رسوونکو موسسو او سازمانونو لخوا به د افغانستان خلکو ته ورسول شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د دوی یو ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ازبکستان له ځانګړي استازي سره نن سهار کتلي او له نړۍ یې غوښتي چې افغانستان سره پرته له قید او شرط بشري مرستو ته دوام ورکړي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه اجمل انت کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان پر هغه رپورټ تمرکز کړی چې پکې د پخواني افغان امنیتي ځواکونو د ترسلو زیاتو غلو د اعدام او یا جبري نادره کېدو مسله راپورته کړي. دا رپورټ چې د لندۍ په نهمه خپور شو پکې ویل شوی، په کندهار، هلمند، غزنی او کندز ولایتونو کې د پخوانیو ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د پخواني حکومت په لومه ملیشو یو شمېر غړي طالبانو ته له تسلیمېدو او یا د دې ډلې لخوا تر نیول کېدو وروسته اعدام شوي او یا تری تم کړی شوي دي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي طالب مشرانو په وار وار اعلان کړی چې د امنیتي ځواکونو په شمول د پخواني حکومت کارکوونکي دي له دوی څخه هیڅ ډول ویره نه لري، خو د ورځپاڼې په وینا ظاهرا داسې نه ده. د ملي اردو یو شمېر افسرانو ویلي ورته امر شوی چې خپلې وسلې طالبانو ته وسپاري او په بدل کې له هغوی د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي. لیکنه وړاندې وایي د شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپله وینا کې د طالبانو لخوا هر ډول غچ اخیستنه رد کړه. نوموړي وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته عمومي بخښنه اعلان شوې او عملي شوې ده، خو د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالب مشرانو دې امر د دې ډلې د هغو سیمه ییزو قمندانانو مخه نه ده نیولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو ځینې غړي وژلي او یا تری تم کړي دي. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشا ګاسمن د دې رپورټ له خپرېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د خلکو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د سر و مال د خوندي ساتلو مسؤلیت لري. د ډیپلوماټ رسپانې بل موضوع څېړلې او لیکلي دي چې د افغان پناه غوښتونکو لپاره په منځنۍ آسیا کې ځای نشته. د خبرونې په وینا دې هیوادونو د افغان کډوالو پر مخ دروازې تړلې او په سختو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. وړاندې ویل شوي چې اروپایي هیوادونه هم چندان د تازه افغان پناه غوښتونکو منلو کې لیوالتیا نه لري، خو چمتو دي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د افغان پناه غوښتونکو د منلو په مقابل کې مالی مرسته وکړي. خو د ډیپلوماټ په وینا دا وړاندیز تر اوسه بې ثوابه پاتې دی. د دې لیکنې د لیکوال په باور د افغان کډوالو پر مخ د منځنۍ آسیا د هیوادونو د پولو تړل د اروپایي ټولنې لپاره د منلو اقدام نه دی، ځکه اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو په بحران کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د پراخې ونډې اخیستو غوښتونکي دي. ډیپلوماټ وړاندې وایي افغان پناه غوښتونکي په لومړي قدم کې له امنیتي پلوه د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره اندېښنه بلل کېږي او دویم اندېښنه هم د بشري ناورین ده.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په هلمند کې د یو وژل شوی ځوان کورنۍ له طالبانو د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ادعا کوي چې ورور یې نوید اعظمي پر خپله فیسبوک پاڼه د یوې انتقادي لیکنې له کبله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي.
د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکی شریف الله شرافت ادعا کوي چې ځوان ورور یې نوید اعظمي د تیرې پنجشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړۍ امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل سوی، لومړۍ شکنجه او بیا وژل سوی دی. نوموړی وایي ورور یې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپله ځیره ټولوي، ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې ورور به یې تر تحقیق وروسته خوشې سي، خو تر دوو ورځو تېرېدو وروسته ورته وویل سوه چې هغه له بنده تښتېدلی او دوی یې په لټه کې دي.
شکنجه سوی دي د سر څخه تر نوکه پورې، چې هلته ډاکتران هم وکتي، ما سره یې عکسونه هم شته، هغه شپخانې والا هم ډاکترانو عکسونه اخیستي دي. دغه نازیه د تشکنجه او هلو رخصوی ټول بدل.
شرافت وای اوروري دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې الولیز د کړکړي به او لچا سره شخصي دشمنی نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته د مرکزی ادارې څخه مش خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وای مش هغه اک واړو. دلته مو غوړونی کابل ته زو تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې مش زو خپل فریاد ورته کو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسیون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې ښکیل دي نیول شوي دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځانګړی هیات جوړ شولو. هغه ورساده د نوید جان مې را وغوښتله، د هغې څخه مې پوښتنه وکړله. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولي حوزې مدیریت ته ولاړو. هغه کسان و پولیسو یا هغه مجاهدینو استخبارات والا هغه مې راګیر کړ سره، د هغې څخه مې پوښتنې وکړلې. بیا هغه د ثانی ځای ته ولاړو. بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسوو متهم بلله یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل د مسؤولو سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند د ولسي شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل سوي کس د قضیې د تحقیق د کمیسیون غړی دی، دا مني چې وژل سوي کس په حل سوي. نوموړی پرته له دې چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک و.
دغه کس چې دی د مشکوک کس و چې دغه استخباراتو ګیر کړی و، په مشکوکو حرکاتو یې ګیر کړی و. بیا یې بیولی دی و خپل اوزیه ته په اوزه کې یې تحقیق ځینې کوي، خو دا کوم وخت چې دی ګیروي د ګیرېدو په وخت کې دغه سړي زور کړی د ځانه سره ورسره تلی نه، د مجاهدینو د لاس څخه سات هم شکېدلی و، خوشکړی هم و، قوت وی ورسره او زورور سړی و. نو دغه دغه سیم په زور بیولی، بیا چې هلته رسولی او زیته دا وزې څخه د ماپشین په ټیم کې بیا تشتیدلی غرجدلی دی، طالبان په سیزغاستلی الټی گیر کړی، بیا راوستلی دی د شپې په ټیم کې د درو بجو ټیم کې تشتیدلی دی، د طالبان داسې وایي چې غرجدلی دی تللی دی زموږ څخه چې ماپشین دی غرجدلی. طالبانو دا وویل چې موږ دا سړی پنځه شپږ و دونه پیپونه وهلی دی، خوشکم ورته کړی هغه هم داسې چې زموږ سره حمله وهله، زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوي او ورسره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په داسې حال کې چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي ځواکونو د تمرکز په اړه د لویدیځو هیوادونو اندېښنې په زیاتېدو دي، د ناټو عمومي منشي له روسیې غواړي چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. بلخوا د برتانیا د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر روسیا یو جدي ګواښ بولي، خو د روسیې ولسمشر له اوکراین څخه متوجه ګواښونه د خپل هیواد لپاره سره کرښه بللې او ویلي دي د ناټو بنسټونه د روسیې سرحدونو ته نږدې شوي دي.
د ناټو سرمنشي پرون وویل د اوکراین د پولې په اوږدو کې د روسي ځواکونو تمرکز د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې دی. یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یوه کانفرنس ته وکړه. د ناټو سرمنشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د کړکېچ د کمولو لپاره جدي اقدام وکړي.
موږ د روسي ځواکونو د استحکاماتو شاهدان یو. ثقیله زغروال وسایط، بې پیلوټ الوتکې او جنګي ځواکونه وینو. له روسیې غوښتنه کوو چې شفافیت خپل کړي، ځکه دا حرکت توضیح شوی نه دی، نه د تحریک انګیزه معلومه ده. روسیا باید شفافیت ولري، د کړکېچ د کمولو لپاره دې اقدام وکړي.
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ناټو د غوړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو پراخ حضور غیر معمولی وباله او وی ویل د روسي هر ډول اقدامات چې د کړکېچ د زیاتېدو سبب سي د امریکا لپاره د لوی اندېښنې سبب دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په حواله د اوکراین پولی ته څیرمه د روسیې شاوخوا 150,000 پوځیان، درنې وسلې او پوځي وسایط ځای پر ځای سوي دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له مسکوه د پانګونې په باب یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې د اوکراین له لوري ګواښونه د روسیې لپاره سره کرښه وبلل.
موږ له ناټو سره ایدیال اړیکې درلودې، په ځانګړي ډول د 1990 په نیمایي کې، خو نه، زموږ له خبرداریو، خبرو او غوښتنو سره سره د ناټو زیربناوې زموږ پولو ته نږدې شوې او کار دې ځای ته رسېدلی چې په پولنډ او رومانیا کې د توغندي ضد سیستمونه ځای پر ځای شوي دي.
بلخوا د بریتانیا د بهرنیو استخباراتو یا MI6 ادارې مشر ریچارډ مور چین، روسیا، ایران او نړیوال ترورزم د نړۍ په سطحه لوی امنیتی مسائل وبلل او وی ویل چې چین نن سبا د بریتانیا او د هغې د متحدانو لپاره له لویو ګواښونو ګڼل کیږي. د ویلي د پیکینګ غلطه محاسبه کیدای سي د وی جګړې سبب سي.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر مناوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره فاو وایي یوازې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې 1,000,000 کسانو ته مرستې رسولي، خو دا اداره خبرداری ورکوي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر یولسم ټولګي پورې سلګونه نجونو زده کوونکو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې مشر ویلي چې د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړي دي چې نجونو ته درس ورکوي. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو. د پناه غوښتونکي په درېیم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. کام ایر هوایی شرکت وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتې ستونزې حل شي، دا شرکت کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکند کابل ته دوه مستقیمې الوتنې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره سنا اعجاز د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده د علي وزیر لپاره چې 11 میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی،